د ورځې 10 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر یو بل 10 بجو د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او همدارس د ازادي ملما ځانګړی مرکه خبريږي خو لمړی پامکړی خبرونه ته د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوریت پالو وکیلانو سره یو موافقه ته رسیدلې چې لمخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړي په متحده ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتېږي. تمه ده پر روانه اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې د هغو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي چې د کانګرس د پریکړې لمخې د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی مستحق بلل شوی. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال پر نو ویل چې د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا دیموکراتانو د 6000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته تایید کړی ده چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپل نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکو لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل اکثر کارکونکو د خپل کورنۍ او نفقه ګټي، خو اوس د کمیټې د کارونو لزندې دو سره به زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د خپل فعالیت د زندولو خبر ورکړ. د ټولنې ویلې طالبانو وروسته له هغه د دوی پر فعالیت محدودیت ولګاوه چې په سټاکهولم کې تیر کال د قران کریم نسخه وسوځول شوې. د سویډن کمیټه وایي چې د قران کریم د سوځولو پیښه په کلکه غندي او د کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې نن د 1403 هجری لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس او بامیان په ګډون د هیواد په 19 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو اټکل کړی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدلې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د هیواد په شمال کې د امو په سیندیزه حوزه کې د واورو او اوبو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روسیې پوځ پرون د اوکراین پر سرحدي سیمه سومي توغندوی حمله وکړه. او بخې د روسیې پاوز پرون د اوکراین پر سرحدي سیمه سومي توغندوی حمله وکړه او په یو ورځ کې په لک تر لګه ډیر شو پیښو کې د استوګنی سیمه پنه خکړې. د سیمې د پوځي څارنوالۍ ادارې ویل دي چې پر ویلکایا سیاریفکا ښار د حملو پر مهال لک تر لګه یو تن وژل شوی دی. لدې خره ل 2500 زیات کسان تیر ونی وی سل شول. پر یو بل خر هم د هواندزی شوی. روسیا پر اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیستمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا په یو وینا کې وویل پر سومي تقریبا هر ورځ د روسیې لخوا منظمې توغندوی حمله کیږي. هغه دا تروریستي حمله وبللې. او د اولمپیک نړیوال کمیټې پرون اعلان وکړ چې روسیې او بیلاروس ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای پښپګوښتمه د اولمپیک د پرانیستو د مراسمو په پریټ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوال کمیټې د پریکړې لمخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوره شوی پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولېږدوي او یا یې ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه په اولمپیک کې سیالي کولای شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سن سیند کې د کشتیو په وسیله د آیفل برج پر لور وخوځيږي. دا په سټډیومونو کې دننه د اولمپیک د تیرو مراسمو له دود سره ښکاره توپیر لري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوريژن په دې حالت باندې فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړې. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه، یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړل، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پیژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، که ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړې وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په موقع شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهله خلک پې باور هم کوي. شته وګورینده داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي و، نه میموري به چې ورک شول، اما عکسونه به یې څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن دی، یو عزتمن نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس عموماً یعنې که په کور کې کور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده از نه وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا نغم جونی وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده پرله فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي. هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم دی خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول سي، لبه د مرغ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي. فیسبوک یو خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول سي، د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وشي. خو لبه د مرغ چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو، او د داسې تبلیغاتو فرق کاریده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله، او عامه ذهانو فکرونه به یې خرابول. باید فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنت هغه څه چې په کار نه ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
په دې پورې غوي د سوشل میډیا کمونستونو فالسي چې په غوڼه کې ژبې واس فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشروبی هغه دغه عقب یا فیډبک چې په ورسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده، او بل خبره دا ده چې د ناپوهي یا د علم د سټیټواله یو مسله ده. چار چا په لومړي لاس کې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی دی، مت شخصیت ته کې وکړل سم سرشت نه لري، د فیسبوک ته پرې نه کېږي، نه پیژنه نه دی پر فیسبوک باندې کال دی پوسټونه کوي، او د بل شخصیت وژنه کوي، او د خلکو رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې کولای شو سره یاد کړو، مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سره ټیک ټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو خپل تجربه سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه ورسره کومه بنسټ ګرځېدلې پولیسي بنسټونه وي درې به چې هغه فیسبوک کنټرول لري، پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنیزې ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فوري غیر تحلیل برخې او څه کمزوري ده، نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکړلی شو، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وېده فوري کېږي.
بله، لکه څنګه تاسو ویل، ار څوک نشي کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه خبره سوي دي، دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نکړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریج لري، ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه کوي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لا پانت من نیست. که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سینا کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه دی، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې لپاره کار کوي، اما ذهنیت لپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندوي چې هغه کس خپل هم دومره جوړ سړی دی، هم دومره لوستی سړی دی، هم دومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کومینټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېر پرخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، برګون راپورته کیږي. کله نا کله دغسې پیښې سره مخامخ شوي یو مثال ښه مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کا اساساتونه راپورته کړي، او کله نا کله زیات ولورونو دی، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بای خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورت کونه اتمان بیا خبرګون لري.
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي، آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځنې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمیټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنټ وو؟
او ډیر دغه سیمه وزات زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه سیمه غبرګونونه موږ لیدلی دي، ډیر دغه سیمه عکس العملونه موږ لیدلی دي، نو که درته وایم بیخي ډیر دي. ډیر وخت زه ما یې سکړه یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه دور کړی او خپل فعالیت مو جاری ساتلی دی. کله نا کله مو تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی دا او ما ته مونږ د منلي او خپل هغه څه رساجه په ټولنیز رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اخشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې، البته هغه ملکي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې دا غوم بیا هر کله کړی دا.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي، مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي، څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې ساتي چټي او همدارنګ ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي، نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړی چې دوی غلط کمنټونه وکړي، نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ش درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړی، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشټون د او د فیسبوک اسان استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري، دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اساني سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر مخور کې مثبت پوسټونه کوي، دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به دسی نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دی غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبرې کړي هغه ته بیخي تر ارز پورې رسیدلی یا ارزونه سره کوي، په تیر حکومت کې هم دغه مسایل سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي. او
بله، ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای دي چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوره لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې په خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه، اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هاو کې املا دې سمه کا، هغه به ستاسو څخه اشتباه شوی. اما کدي شلی کنه پورته کړی و، اپلوډ کړی دی و، شو موضوع دی انتخاب کړی و، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې لاته څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه څه مثبت اړخ ته فکر وکړي او منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی. فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي، د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، شو ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشلوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و، چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کور آباد، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان ګڼي. اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مورته خراب کړي، شخصیت دی مورته خراب کړي، یا د هغه اجازه شته چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده. په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي، د تعلیم په ودې باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو پر روي هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزه نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزه نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګورئ، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم په پوسټ هغه په ماپ سکی دی، فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خدای نه
اوس یو بل څه ډیر عام دا غټ ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترینه شام پکښه ست ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو مثال ویلی شو، ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناشتي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه، هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم، لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د دې انسټاګرام څخه یا د دې یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډېر استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تاسو خاندو، چې کالي وکړو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د کښېنم پیس کجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام هېواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دي او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی، او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلاند او قهرمان هېواد پېژندلې دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغه څه نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بی ګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي،
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې ونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 د کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د آزادی میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په ته منګ په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورالم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ بیا نمبر کې، نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلای شو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا ویسه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي، معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا ویزی صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کې 12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلرویش کې دوه درویش کلب دي. نو بیا لوب مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوري چې ورته مونږ وې هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګۍ نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې خدا زمونږ، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان خدي،
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت شته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه گراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل گراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده، چې په هغه کې په یو گراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه گراوند سرته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ و گراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنی دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو وس خو وس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي، نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزي صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې دا ویزه صاحب که د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لو ولو بول، اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، ما خپل لیفټي لکه چپلاس تو فون کایم او اوپنر بیٹسمین یم، لکه اول زه اوپننګ تر اوسه ما میډیم فاست بولر یم. نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده، نو کرکټ هم همدغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی وو، ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو، نو بیا به همدغه زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده، حال دا چې په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سې زتا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په ای پی ایل کې دی، په انډیا کې ولو بدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل، خفر پومې سي وکړو، نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړل.
دا ویدې سه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې، زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کم امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی د همدغه ځینې راغلي، زحمت یې ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلې ده، خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډیر خارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې.
دا افغانستان ولې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګورئ، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي، دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کاس چې خواري وکینو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب نو موږ باید ډیر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی ټوینټی آی سی سی لوبې موږ باید ډیر وکړو. نو سکالی منگا دیر تورنمنٹو نلرو پو طول اروپا کی با سکالی تقریبا منگا یول سٹور لرو نو کچیر دا منگا پا دا یول سٹور کی لگی یا سو لگی کامیابیان منگا لاست راغ للی نو بیا با منگا پا دنیا کی با دا چیک کرکٹ با خلق وو پیجنی چی چیکم یو ٹیم لری
دا افغانستان دا کرکٹ ملی ٹیم سره دا مسابقو کم پروگرام لری یا تاسو کرکٹ بورڈ سره خبری کردی دی؟
نہ تر اوسه پورې خدا غسه پروگرام نشته دا خو منګه د یو خدا ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ دا نو هغه زمنګ د یو منیجر سره خبرې کلی دي چې زمنګ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې موږ سره دلته مسابقه والی منګه وي ګراوند هم لرو نو منګه د پلان کې مده سکالي چې موږ به ارلند ته ځو اول ته به دا مسابقه کوو نو کچیرته منګه دغه سي په دغه ځکه دی ارلند سرا یا پو فل ممبرشپ یو ای سرا دغه سره لګي مسابقه وکو نو بیا کولای شو چې مونږه ار یو ټیم سره مونږه مسابقه وکو.
بلې مام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سي نیوی ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې موږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبري وکي زمونږ منیجر نو که دا سیریز وشي نو زمونږ به کومنګ یو د لوب ووم بیلو 15 لوب ټی 20 لوب دي شلاوري ځا که دا موږ ووم بیلو نو موږ ته کم دغه نه کې ځکه موږ به داغي نسې ایزده کو ځکه اغه ډیر سینر لوبغاړي دي نو موږ به داغي نسې ایزده کو هغه به موږ بیا په ځان عملی کو موږ هم دغه سم مخکې سلوزو ک که داغه دا پنځه لوبه مونږه ووم بیلو مونږه به هغه نه ایکسپیرینس واخلو داغه مونږه په ځان عملی کو مونږ به ډیر په داغه سچ مال ته ایز دکړي دا په ځان عملی کو نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري.
فرید دا وی نسب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر خ دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبي کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې ټی 20 سلیز لارم او سلور د نیمه سلیز لارم نو موږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب اول کی چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر خخ لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ 15 لوبغاړي لرو ته دا 15 مونږ دلته پریکټیس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې
او سالی صاحب کو ګوري نو منګه په بیټینګ کې اوس ډیر خیو او زمنګ بولینګ له کمزورې او منګه پاغه مانی موسکار شروع کړی دا ځکه منګه په دغه سکالی کې ډیر ټوري لرو نو منګه په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا منګه په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
دا وینځه چې تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیواله مسابقه چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
ملک کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورچاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکه ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلی بلی سالی سے منگ چدا زمن یو کوچ د انڈیا نه دا او بلم چدا د استرالیا نو استرالیا او اغي کنٹراکٹ اغي کنٹراکٹ خلاص هو نو پس کال کی چدا زمن دو کو د انڈیا نه دو کو کوچ راغلی دی یو چدا زمن د بولنگ او د فیلڈنگ کوچ دا او بل زمن د بیٹنگ کوچ دا نو اغي په انڈیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو اغي موږ سره لکړ ډیر خواري را سره کوي
د دې څه د جنونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې څه مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه مېش په د غره رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د انجنونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزن کې څوک دی همغه عین روزن کې غوي تم روزن ور کوي کنه دا غوي د پرجلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو دنه روزن کې چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډل اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو موږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نه موږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډالو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سبدا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کوم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او دا افغانستان په تیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا غاند سي زدونه ملي ټیم ته جذب سي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا 4 میاشتې مخکې دی تلې و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږ دا 14 کلن ځوانان چې تلو نو دی په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي 2 بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې دا سپورت ډیر کوي
بله ما غوښتل دا پښتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څنګه پر رسنیو کې په ډېر زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروې کې ډېر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي لري. آریو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواکو د پولند او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا 3-4 افغانان دي. په جرمني کې که دغسې وګوري سالی صاحب تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي. په ناروې کې ناروې سره مخ خپله لوبې وکړلې، هغې هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدله، ما ورسره ساتیر شو ګپ هم ولګولو. په اتریش کې که دغسې وګوري هغې کې هم 6-7 افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم 4-5 افغانان دي. نو افغانان پر اروپای چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی 3-4 افغانانی.
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي. آینده ډېره ښه او بیا دا کار ښه دی، دوی عمرونه ډېر کمی، آینده ډېره روشنه ای.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بله سالی صاحب، اول کې تقریبا 4 کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي 3-2 کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا 3-4 تلویزیون سره زمونږ به مرکه.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډېر ښه دغه ده ځکه چې سکال چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به مونږ مرکې لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زو ورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده، دغه زمونږ تقریبا هلته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي ورته نیولې دي.
نو د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نو یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغې نه مونږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده. نو مونږ هغې ته ډېر آمدګي نیولې ده ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنمه د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته مونږ آمدګي نیولې ده.
ډېر مننه سبون دا ویزی ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری سرسری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلیم جبر ما کا یاوری ما دخلیم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سرسری ما دخلیم جبر ما کا یاوری ما دخلیم جبر الا ما دخلیم جبر ما کا یاوری ما دخلیم جس تم مشرا مت کن یا خواری ما زخلین جبر ما کا یا غری ما زخلین جبر فکر کرام تو یاری مبلی اثر سری ما زخلین جبر ما کا یا غری ما زخلین جبر فکر کرام تو یاری مبلی اثر سری ما زخلین جبر ما کا یا غری ما زخلین جبر الا ما زخلین